خوشحال راډیو ته غواګیاست او لس بجې شوی په پیښور کې نه نیمې بجې دی په کابل کې او په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو ونیزه خبرونه زما کور زما کلی هم درته لرو چې د اسماعیل خان ډیرې د کوچیانو په اړه جوړه شوې ده خو او زه په امیر ساحل په دې خبرونه کې در سره یم خو تر سلم مخې ورزو بوروال کاکړ ته د دې محل د تازه خبرونو لپاره
نمړای د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای امریکا له ګونترامو څخه طالب مشران خوشی کوي خو دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یاغیتوب ته مخنه کوي فورګزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنښتو کې او وسلوالو جلسوي او دوه عسكر ټپي سوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلینټن وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو پر دې سلا سوي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو تکشینی اوس بشپړه خبرنه د افغانستان د اصول د عالی شورا یو غړی ویلي چې امریکا په اصولي توګه له ګونتنامو څخه د بندي طالب مشرانو پر خوشی کولو سلا ده اسماعیل قاسمیار ویل چې واشنگتن لا کتره د ذمہواری غواړي چې د طالب مشران به بیا له خوشی کېدو وروسته یغیتوب ته مخنه کوي د اصول د عالی شورا غړی اسماعیل قاسمیار مشال ریډیو ته ویل
د امریکای له خوا موافقه شوې دي چې پنځه یا څلور کسان چې په بند کې دي خلاص شي خو حلقات د امریکای دا نگرانی هم خودل دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي
په اورګزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنښتو کې او وسلوال وجلسوي او دوه پاکستاني عسكر ټپي سوي دي امنیتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال تویلي چې دا پېښه په بر اورګزی کې د اخونکوټ په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله د هغوی په خبر امنیتي ځواکونو پر مخ روانو د وسلوالو کومېډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندی په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن انجلی د سیمړی مندل سوي دي چې تیزه پر ورزول سوي د غزنی والی موسی خان اکبر زاده د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته دا سوول
یو انجلی ده او بل هلک ده تیر ورځ په داس حالت کې مندل سول چې هغه په بدنونو باندې تیزه پاشل سوي خصوصا هغه په سینو او په مخونو باندې او ډیر زیات مقدار تیزاب باعث دي چې دوی دواړه شهیدان شي
هغه زیاته کړه چې نه د دې پیښې لامل معلوم دی او نه هم چا د دې مړو د خپلوي پاړه سویل دي هغه یې نه شاید چې د مړی مندلی ویلي چې کېدای شي د هله کونجلې په خپل منځ کې د ملګرتیا لقبل وجل سوي وي په خاص توګه پر میرمنو او اونجونو باندې د تیزا پاشلو د سپیښې وخت نه وخت په افغانستان کې رامنځته کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلي کلینټن ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو پر دې سلا سوي دي چې د اپریل پر 13 او 14 نیټه په استنبول کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو تکشینی د سعودي عربستان په ریاض کې د یوې خبري غونډې پر مهال هیلي کلینټن ویل
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have
دا وای دا به پلند وخت کې پډاګه سي چې آیا د ایران مشران د خپل ټوی پروګرام په اړه یو جدي او باوري باسته تیار دي دا د ایران په مشرانو پورې اړه لري چې د خپل خوشی لار وټه کې هغه څه چې حتمی دي دا دي چې د ایران لپاره به د یو سولیز حل د لټولو او حاصلولو لپاره د لار تل د لپاره نوې پرانستي د ایران او د دې شپږ هیوادونو لکه امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین ترمنځ د 2011 کال په جنوري کې هم داسې خبرې ترې شوې چیرې چې دوی یوازې پر ایجنډا نه وصله شوی ملګرو ملتونو پر ایران له دې کبله چې د یورانیمو له غني کولو لاس نه اخلي څلور ځله بندیزونه لګولې دي ایران وایي چې ایټمي پروګرام یې د سولیزو او څېړنیزو مقاصدو لپاره دی نن د ترکی د استنبول په ښار کې د هغو شپږو هیوادونو ل چارواکي غونډه کوي چې ځان د شام د ولس دوستان بولي. تمه کیږي چې دا خبرې اترې به د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د فشار اچولو لپاره یو پرتازه ګامونو توجه وکړي. د شام د اپوزیشن ملي شورا مشر برهان غلیون تر دې کانفرنس وړاندې غوښتنه کړې چې د شام د اپوزیشن خپلواک پوځ ته دې وسلې ورکړل سي. د هغه دا غوښتنه له هغه وروسته مخې ته راغلې ده چې د دمشق چارواکو وویل چې اپوزیشن ته ماتې ورکړې ده. د شام د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی ویلي چې د شام د ریاست د نسکورولو جګړه ور له مخه پای ته رسیدلې ده او د قراری د بیا را پر ځای کولو لپاره مبارزه پیل شوې ده. هغه ویلي چې پوځ به تر هغه وخته له کلیو څخه ځواکونه او ټینکونه ونه باسي چې هلته ژوند عادي حالت ته نوي راګرځېدلی. د مشک د نړیوال استاد کوفیانان له خوا د امن پر هغه پلان سلاسوي دي چې د شنیت په توګه له کلیو څخه د پاوز او ټینکونو د ایستلو غوښتنه کوي. او په برما کې نن د هغو ټاکنو پیل شوی دی چې ویل کیږي د کلونو په موده کې تر ټولو ازادي ټاکنې دي. په دې ټاکنو کې په پراخ کچه دا تمه کیږي چې د اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی به په لومړي ځل پارلمان ته وټاکل سي. د 1446 غړو په پارلمان کې د خالي ځایونو د ډکولو لپاره ترسره کیدونکې دا ټاکنې له هغه څو میاشتو وروسته ترسره کیږي چې د پوځ ملاتړ لرونکي حکومت اصلاحات راوستل. ویل کیږي چې دا ټاکنې به په برما کې چې اوسم د څو متقاعدو پوځي افسرانو په واک کې ده د طاقت توازن بدل نه کړي. خو 68 کلنه آنګ سان سوچی چې د 1990 او 2010 کال د ټاکنو پر مهال په خپل کور کې نظر بنده و ویلي چې پارلمان ته پر دې درېدلو ځکه نه د پښیمانه چې د هغې په خبره د ټاکنو په سیاست کې د هیواد د ولس دلچسپي زیاته کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مل بشار رادیو اوریدل تاسو موږ ټول خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوریدای شي. لقبایلی سیمې خیبر د عملیاتو لقبل به کورشوی خلک په جلوزو کیمپ کې د ريجستره کېدو پر مهال لستونز سره مخامخ دي.
بس چروش شي نشته صبر وشو ابله رغلی شي خلی پر دروشو ما دا سره ته وی اوسو ګورم.
په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي ک افغانستان له وخت مخکې پرې خودل شو نو القاعده نه یوازې امریکا ته بلکې ټول غرب ته ګواخ پیدا کولای شي. په کونړ کې خلک وايي حکومت په دې کې نه دی بریالی شوی چې افغانۍ دود کړي. د افغانستان په خوست کې ځایی وسیدونکو د یو کلی ځایی وسیدونکو د فوټبال یو لوبغالی په خپلو پیسو په خپل لګښت باندې جوړ کړی دی. دا او نور سره د ونیز خپرونې زما کور زما کلی به واورئ. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر په وینا له قبایلي سیمې خیبره د بې کوره شویو خلکو شمیر په زورګونو دی او کچېرې په باړې کې پوځي عملیات روان وي نو د کډوالو شمیر نور هم زیاتېدای شي. یو این ایچ سی آر وایي په داسې حال کې به مرستندویه ادارې کډوالو ته خواړه او نورې مرستې ورکول کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. د مشال راډیو خبریال خالد خان د جلوزو کډوالو کیمپ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلک اوس هم د رجسټریشن یا نوم لیکنه کې ستونزو سره مخ دي چرته چې د کیمپ او یونیسیار چارواکو د باړې تحصیل هر کام او سیمي خلکو لپاره د نوم لیکنې بیلې بیلې ورځې ټاکلې دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار یو ویان دي دنیا بي بي په وینا دوی د باړې تحصیل بې کوره شوي خلکو لپاره نور رجسټریشن پوینټس پرانستې دي خو بیا هم ډېر خلک په نوم لیکنه کې ستونزو سره مخ دي او کچرې د بې کوره خلکو شمیره زیاته شي نو دوی به د نړۍ هیوادونو او نور مرستندویه ادارو نه مرستې غواړي.
په دې چې اوس چې کوم خلک را روان دي په هغه کې 80% خلک چې دي هغه صرف رجسټر سي او هغه بیا خپل د خپل رشته دارانو یا د دوستانو سره یا کواس لري خپل د کرایه په ځلو کې اوسېږي. فلار خدای چې کوم زموږ سره موجوده وسایل دي هغه دونه دي چې دا کوم خلک را روان دي د هغو مرسته وکول سي. لیکن کچېرې دا تعداد بیخی زیاد سی نو بیا با دا آغا مطابق اقوام متحده و دا پاکستان حکومت دا فیصله کهی چی دا نور امداد دا پارا دا اپیل ضرورت شتا کنستا دا وقت فیلحالا دا نور امداد کنگو دا اپیل ضرورت نستا
پا خیبر جنسی که دا تازه فوزی عملیات پا وجه پا زرگونو خلق بکوره شوی دی او دا جلوزو کدوالو کیم که سپاه اکاخیل کمبرخیل ملک دینخیل ستوریخیل او زخاخیل کامونو خلق دا آی ڈی پی یا کدوال پا حیث پل نمونه لکی او دا غشان دا جلوزو کیم دننا دا رجیستریشن سنتر مخیطا لوی کتارو نوالال دی او دا دی خلقو پا وینا دوی روزانخ پا خپل خرچو کیم ترازی او دا رجیستریشن دا پارا سو سو رز انتظار کوی
آتیب نمیده او زما پینزم زل شو چرالم او چکم دے کلا نمبر خراب شی کلا جگڑا وشی او چکم دے کلا ربانے ٹیم اوڑی او پینزم زل کی زما 2400 روپے خرچا وشو لا پینزم اورز خراب شی اپریشن میں کڑے اپریشن میں خراب شو
خیل کا دین نا کنا بس چرو شی نشتا صبر شو ابلا رغلی شی خلی پر زرو شو بس دا سرو تی او سو گرو
دا جلوزو کیم انچارج فی مولا خان مشال ریڈیو تے او چ دوی تر اوسا پوری پ کیم دننا صدا پاس یوی زرا کورنے رجسٹر کڑی دی کم کی چی اتیا فی صدا کیم نہ باہر
مختلف قومون شامل دی دا منگ خودی دے پارا منگ یو ترتیب جوڑ کرے دے لیکن جی کراؤڈ دیر زیاد تو امونگ نشو کنٹرول کولے ٹور قومون چھپا یو دے ماندی راشی نو آگا نشی بے کنٹرول کرے دے نو ایدہ دیر پارا منگ روان پروگرام دست جوڑ کرے چیرہ ہر یو قوم دا بارا منگ یو روز بار کرے دا انشاءاللہ دا پیر نام منگ دا انلسنگ بارا شورو کم اور ہر یو قوم با پخپل روز باندی راجی او دا غی اندراج بکی گی
دا ویلو وردہ چی تیرونے دا بدنظمے او الغو تلغو پا وجہ دا ملگور ملتونو کډوالو ادارې یا یونیسیار د رجستریشن دغه مرحله د دوه ورځو د پاره ځنډولې هم وه د کوم د وجه چې بې کوره خلکو ته خوراکي توکي ترلاسه کولو او پناه ځای اخیستو کې ستونزو سره مخ وو خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر د برتانیا د چاپ ډیلی ټیلیګراف ته ویلي کچېری لویدیز افغانستان تر وخت مخکې پرېږدي نو القاعده شبکه به دا توان پیدا کړي چې دلته خپل حضور زیات کړي او دا ځل نه یوازې امریکا بلکې لویدیز ته هم ګواښ پیدا کړي نور د سالم احمد صالح پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې امریکا د ته تیارۍ نیسي څو راتلونکي میلادي کال خپل اکثریت محارب ځواکونه له افغانستان څخه وباسي په کابل کې د دغه هیواد سفیر راین کروکر خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې به د ځواکونو ایستل خطرناک نتایج ولري دوی ویل که چېرې موږ پرېکړه وکړه چې نور نو ستړیو القاعده شبکه به بیرته راستنه سي د کروکر په باور القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري که چېرې لویدیز پرېکړه کوي چې د افغانستان لس کلنه جګړه ډېره اوږده سوې ده القاعده به بیرته راستنه سي او دا ځل به نیویارک یا واشنگټن نه بلکې کوم ستر لویدیز ښار په نښه کړي ډیلی ټلګراف رسپانه زیاتوي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي افغانستان ته ستانه سوي او تر ډیره په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي دغه ولایتونه له پاکستان سره پر پوله پراته دي که چیرې وضعیت بدلیږي په سلګونو تنه نور چې په پاکستان کې دي هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي خو په کابل کې میشت د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل دا مهال افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د وسلوالو ډلو مخنیوی نسي کولی له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده ډله وکولی سي په اسانۍ سره په افغانستان کې خپل فعالیت او حضور زیات کړي
دا خو به ټول واضح خبره ورته دي هټه دې د نړۍ شنو ویلي چې نه کاله کې جمعې په پاکستان کې تاسو په دې باندې چې دا سفیر یو څه وایي کومندان یو نیو بل څه وایي او هلته وزیر دفاع دې بل څه وایي که چېرته د افغان د خارجي قوتونه له وخت د مخې حتی په وخت که د افغانستان ووځي تر اوسه د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې القاعده کاملا نه ده ځپل شوی کومه د سولې رسنایي هم په وجود کې نه لري او خپل دوی هم وایي چې ملا عمر او د دې ګروپ د انتظار د دې لري خارجیان ویلي چې بیا دوی د کابل حکومت ته سقوط ورکړه
په کابل کې د امریکا سفیر د شپته کلن کروکر چې مخکې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل که پر مختګونه سوي هم وي افغانستان لا هم راتلونکي کلونه د لویدیز ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري د فرانسې په تولوز ښار کې القاعده ډلې څخه په الهام د یو وسلوال لخوا د څو کسانو د وژنې په تعقیب د بریتانیا چارواکو وویل دغه ډله د لندن د المپیک په ګډون پر نورو لویدیزو اهدافو د یو لړ بریدونو لپاره پلانونه جوړوي راین کروکر تیر کال په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه توګه وټاکل سو. په خپل سرګندونه کې ویل القاعده شبکه له شاتک سره سره د یو قوي ګواښ په توګه پاتې ده. هغه زیاته کړه موږ د دوی ځینې کسان وژلي خو دې ډلې ته ژمن کسان لا هم پاتې دي. په 2000 لومړي میلادي کال کې پر امریکا په بریدونو کې القاعده شبکې لاس درلود. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تیر میلادي کال د پاکستان د مرکز اسلام آباد په پوځي ساحه ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي د خیبر پختونخوا قاضیان د انصاف په ورکولو کې هیڅ کمی نه دی پریښی او د په خبره د خیبر پختونخوا او بلوچستان عدالتونو د فیصلو کولو اهداف پوره کړی دي. افتخار چودري د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا د ضلع عدالتي نظام ستاینه هم وکړه. نور د شبیر احمد جان پر رپورټ کې
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلی دی چې تورو درو میاشتو کې پسونو بے درک شوی تران جیلونو ته او اووش پیته خپل کورونو ته لګل شوی دی. دوی دا خبره پیښور کې دا پیښور بار وکیلانو ته دا خطاب په وخت وکړی. یاد دی چې پیښور کې چیف جسټس افتخار محمد چودری په مشرۍ کې جوډیشل کانفرنس یې غونډه شو او دوی د غونډې وروسته دا خبره وکړی. چیف جسټس دوست محمد خان ویل چې د عدالتونو کار په ملک کې انصاف راوستل دي او د هغې لپاره ټول ججان او وکیلان لا یو ځای کار کول پکار دي. د هغې وروسته د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري هم وکیلانو ته وینا وکړه. په دې موقعه دوی د خیبر پختونخوا ججان او وکیلان وستایل
کې یہاں کے لوگوں میں انصاف فراهم کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے.
د دې صوبې ججانو انصاف ورکولو کې هیڅ کمی نه دی پریښی او د فیصلو کولو چې کم ټارګټ دوی ته ورکړی شوی دی هغه دوی په وخت ترلاسه کړی دی او دا رنګ د بلوچستان ججانو او وکیلانو هم د شپه ورځ د مهنت وروسته خلکو ته انصاف ورکول باور کړی دی او د ملک ټولو وکیلانو چې کم ستړي کړی دی د عدلیې د ازادۍ لپاره هم د هغې وجه ده چې نن د ججانو مقام لوړ دی او د هغې سره د دوی ذمهواري نور هم سیوا شوي دي او د خلکو په عدلیې باندې اعتماد هم سیوا شوی دی. دا هم د وکیلانو د تحریک کامیابی ده او تاسو وکیلانو ډیره قربانۍ ورکړې دي. همدغه وجه ده چې نن خلک هر یو شخړه عدالت ته د فیصلې لپاره راوړي او زه په دې باندې تاسو ته مبارکي درکوم. یادونه وړ ده چې نوموړي د خیبر پختونخوا د ضلعي عدلیې ستاینه وکړه او وویل چې د دوی د ښه کارکردګۍ له وجې فیصلې اوس زر تر زره کیږي او دا د عدلیې د راتلونکي لپاره یو ښه خبره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 3 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او تاسو وکتل چې نن موږ کوم خبرونه لرو. نن د مشال مرکه خبرونه هم ده او نن بعد عالم الدین مولانا امیر محمد بجلیګر صاحب سره زموږ مرکه ای د هغه د ژوند په اړه، د هغه د ژوند کې چې څه پریکړې کړې دي او دینی علوم څنګه حاصل کړي دي، د ټولو په اړه باندې لاغ سره خبرې کوو. له امریکا خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د وطن له خبرې سره ځینې کاروباري کسان او سوداګران هم هڅه کوي چې له خپل کاروبار سره له دې هېواد ووځي. ورځپاڼې خپل دا راپور د افغانانو د هغو اندېښنو پر اساس جوړ کړی چې دوی یې د هیواد د امنیت په اړه لري. د راپورټ مهمه برخه له بشیر ګواخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د عبدالواسع په نامه د یو افغان سوداګر له خولې لیکلي چې غواړي په کابل کې بهرنیو دفترونو او بهرنیو ته د برګرو د جوړولو کاروبار ختم کړي او پر ځای یې په هندوستان کې کوم کار روزګار پیل کړي. هغه ویلي که په 2014 کال کې بهرني پوځیان ووځي او له هغې وروسته حالات خراب شي نو نه غواړي چې کورنۍ ته یې پکې څه زیان واوړي. د هغه په وینا په هندستان کې د کاروبار د اجازه سره به آزاد او د اوګد محل ویزه هم واخلي چې د خرابو حالاتو په وخت به ورسره له افغانستان څخه د بچو خزي او مور پلار په وتلو کې ډیره مرسته وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه لیکلي چې تیر کال 1300 افغانان په نورو صنعتي ملکونو کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. همداراز د بهر میشت افغانانو چې خپل وطن ته ستنېدل غواړي شمیره هم ډیره راکم شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې یوازینی غربي بانک هم ویلي چې غواړي دغلته خپل دفترونه وتړي. د افغانستان چیمبر اف کامرس یا د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مشر محمد قربان حقجو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې لویې ټلیفون کمپنۍ مالک ورته ویلي دي چې له 2014 کال وروسته به خپلې پیسې چرته بل ځای کې ولګي. په داسې حال کې چې د کاروبارونو سره تړلي خلک د افغانستان پر راتلونکي امنیت پوره ډاډه نه دي او د وتو په حال کې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل سره نږدې د پیپسي لیوي کارخانې بغیر داسې نور څه نشته چې دغلته دي د اقتصاد د ودې لپاره یقیني سرچینه وګڼل شي. په دې رپورت کې راغلي چې له افغانستان څخه د نغدو پیسو د محدودولو لپاره د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې یو کس به یوازې 60,000 ډالر د ځان سره له هیواده بهر وړلی شي. خو بیا هم د یو چارواکي په وینا د بیلابیلو او غیر قانوني لارو څخه د افغانستان د کلنی بجټ یا 4.5 بلیون ډالر عمره پیسې تر 13 کال پورې وصل شوی وي. دا په داسې حال کې دا چې د چارواکو په وینا دوی کوشش کوي چې د کابل هوایی میدان له ځانګړو دروازو څخه د ځانګړو میلمنو د وتلو په وخت دا یقیني کړي چې د هغوی سره وړونکی سامان د تلاشۍ له ماشینونو څخه سم وستل شوی دی. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی پر افغانستان پرېښودونکو تجارانو ډیر غوسه شوی. نوموړی ویلي چې دې تجارانو په افغانستان کې ښې ډېرې پیسې وګټلې او اوس چې امریکایان وځي نو دوی هم ورسره وځي. ولسمشر کرزی زیاته کړې دغسې تجارانو ته ضرورت نه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د افغانستان په کونړ کې خلک وایي حکومت په 13 کالونو کې نه دی بریالی شوی چې په دې ولایت کې د بهرنیو پیسو د چلولو مخه ونیسي او پر ځای یې افغانۍ دود کړي. مسولین وایي په دې برخه کې هغو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې خو خپل کوشش ته به دوام ورکوي. نور د روح الله انوري په رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکو ته ویل څو کال کېږي چې د افغانستان بانک نوی افغانۍ چاپ کړي او د هیواد ګوډ ګوډ ته رسیدلې دي. په ځینو ولایتونو کې پر افغانیو خلک راکړه ورکړه کوي خو د کونړ په څیر اکثرو سرحدي ولایتونو کې بیا سوداګر او عام خلک د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له کرنسیو څخه کار اخلي او په افغانیو د سودا خستلو او ورکولو ته زړه نه کوي. دوی وای پوخا چې چا په افغانۍ راکړه ورکړه نه کوله نو د افغانۍ قیمت ټیټو. اوس خو د افغانۍ ارزښت د ډیرو ګاونډیو هیوادونو لاسارو لوړ دی. بیاوالی ترې خلک په ورځنۍ چارو کې ګټه نه اخلي. د کونړ یو تن اوسیدونکی صفی الله وای لومړی خو هټیوال د افغانۍ او کلدارو د نرخونو ترمنځ توپیر نه کوي.
دکانداران چې دلته کومې سوداګانی خرڅوي که په 10 کلدارې خرڅوي هغه به 10 افغانۍ هم خرڅوي. د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې افغانۍ کمې واخلي د کلدارو په نسبت باندې. او بل دلته دولتي چارواکي چې لکه پولیس شو نور مامورین شو هغه چې کله ماشینه واخلي بس ټول راځي د سراپانو په مخ را روانې او د هغوی سره هغه ماتوي نو هغه هم کلدارې اخلي.
د اسدآباد یو تن هټیوال ول چې دوی غواړي افغانۍ واخلي او سودا پر افغانی ورکړي، خو څوک ورته افغانی نه راوړي.
زمنګ لپاره خو افغانی ګټه ډېره لري چې افغانۍ مونږ له څوک راکړي، څوک یې نه راکوي نو پخپله کالدار ولې نه غواړو؟ خو نن سبا چې سړی دی ټوله ورسره کالدار جب کې ورته ده.
په کونړ کې د صرافانو د ټولنې مشر عبدالوهاب وایي د افغانستان په لویو بازارونو کې ستر سوداګر خپلې ورځنۍ سوداګریزي چارې د افغانیو پر ځای پر کلدارو ترسره کوي، او واړه سوداګر هم له هغوی څخه د وړتیا وړ شیان رانیسي، نو ځکه د افغانیو د چلخت مخه نیول شوې ده.
پاکستان او باجوړ ته نږدې ولایت د ټول خلک د کلدارو سره آشنا دي، نو په دې وجه کلدار هلته ډېره ده. افغانۍ د خالي د پولیسو او دولتي چارواکو معاش دی، او نور دلته د افغانۍ چلن نشته. د حکومت په ګډېر دغه وکړو څو زمونږ هم حکومت سره لاړو راړو کمپین وچلو چې افغانۍ رواج په دې خلکو باندې تاثیر نه کوي.
په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی حضرت خان وایي د امنیتي ارګانونو او د سوداګرو د اتحادی د استازیو سره یې ګډ کمیسون جوړ کړی دی څو د کلدارو د استعمال مخه ونیسي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند چې پاکستان او ایران سره په ګاونډي ولایتونو کې حکومتي ادارې د دغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کومه ځانګړې ستراتیژي او پلان نه لري، او زیاتره چارواکي هم د افغانیو پر ځای ایرانی او پاکستانی اثار کاروي.
مشال رادیو تغواگیاس دا افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو په خپلو پیسو د فوټبال د لوبې لپاره په خپله یو میدان جوړ کړی دی. دا لوبغالی د کونډیو کلی ځوانانو جوړ کړی دی، او شاوخوا یو نیم میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی دی. لوبغاړي وایي پخوا به چې دوی لوبه کوله نو له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ ول، نو ځکه دې ته اړ شول چې یو لوبغاړی جوړ کړي. نو یو ځل بیا درته وایم چې دا لوبغالی د خوست ولایت اوسیدونکو د کلی د کونډیو د کلی اوسیدونکو پخپلو پیسو باندې پخپل لګښت باندې جوړ کړی دی. حکومت یا بل چا ورته نه دی جوړ کړی. نور تفصیل یې د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د کونډیو کلی ځوانانو په خپل شخصي لګښت او د سیمې د خلکو په مالي مرسته د فوټبال لوبې یو لوبغالی یا سټډیوم جوړ کړ. په دې سټډیوم چې په شل جریبه ځمکه کې جوړ شوی نږدې یو نیم میلیون افغانۍ لګښت شوی. د خوست د کونډیو کلی د فوټبال لوبډلې یو لوبغالی وایي چې دوی پخوا هم د فوټبال لوبه کوله، خو د لوبې پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو او پریکړه یې وکړه چې د مشرانو څخه د ځمکې او د سیمې له خلکو څخه د پیسو مرسته وغواړي ترڅو یو ښه لوبغالی ولري.
زما نوم تیلا محمد بخت زوی ده، او د کونډیو د فوټبال ټیم یو ورزشکار یم. د دې وړاندې چې موږ دغه یو لوبغالی نه درلودو، میدان مو درلودو، نو دغه د میدان خوا او شا کورنو به د کله به کې رډی او شاټ وهلو، نو هغه فوټبال بیا تلو هغه کورو کې به لګېدو، بیا به په ځمکو کې لګېدو، نو دی به موږ ته قسمه قسمه ستونزې را وړولې. او نو په دې د کونډیو ځوانان سره سلا شول چې باید موږ دې څخه یې خطا تا وکړو، او په دې کې سید احمد شاه رحمان ټول ځوانان را غونډ کړل او مشرانو ته مار جوړ کړل. مشرانو موږ ته دغه ځمکه راکړه.
د کونډیو د فوټبال ټیم یا لوبډلې مشر سید احمد شاه رحماني وایي چې دوی لومړی له ځوانانو او وروسته د کلي له نورو اوسیدونکو د مرستې غوښتنه وکړه چې په دې ډول دوی ته یو نیم میلیون افغانۍ ټولې، او حتی ځینو غریبو خلکو د خپل وس سره سم د لسو او شل روپیو په ورکې هم په دې کار کې ونډه واخیسته. نوموړی زیاتوي چې د دوی موخه لوبې او نشو ته مخه ویل دي، خو غوښتنه کوي چې د دې سټډیوم یا لوبغالي کار بشپړ شوی نه دی، او د المپیک امریت مرستې ته هم پکې اړتیا ده چې د نورو لوبو لپاره ورته ځایونه برابر کړي.
چې د موږ وړي کا نسل د وړي کې ځوانان په آینده کې په 400 اپینو په ډرو په نشي توکو نه ارمان شي په فوټبال لپاره میدان جوړ کړو. ټول ځوانان موږ په دغه اتفاق اتحاد وکړو، بل دا کې موږ ډېر پروګرامونه لرو د فوټبال میدان ته، موږ د کرکټ ته د تک باندې کوم فودي فورم څخه کوټه چولې دي چې باید پټ شوې دي. په موږ سره ډېر نور پروګرامونه په دې کې شته چې نور کور را په مخه بوزول کې د لاغښت د اعداد کوم او ټولو ځوانونو په کړه ده تقریبا داسې 15 لک افغانۍ په دان لګیدلې چې یا پوره شو نه ده نیمګړتیا لري.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ ځوانانو ته د دې کار مبارکي وویل او ژمنه یې وکړه چې د خپل وس سره سم به دوی سره مرسته کوي چې دا لوبغالی ښکلی او بشپړ شي.
د دې ځوانانو نه مننه کوو چې دوی زه چې تیر په هغه روژې کې راغلم دلته ډېره سخته ګرمي وه او د سهار مو لیدله ډېره خرابه وه او دوی چور دیوالي ته وله. د ځوانانو مې لیدل ټول په خاټو او په شګو او چالوسونه تڼو کې وو. نو ما وایي چې انشاءالله تعالی دغه ځوانان دي چې د دې خلکو سره مینه لري، د ولس سره لري، د خپل د کلي سره لري. دغه افتخار چې تاسو کړی، دغه میدان تاسو جوړ کړی، د دې مبارکي مونږه عموماً خوست ولایت مقام ته همدارنګه د کونډیو هر سپینګیری ته هر مشر ته هر کورنۍ ته مونږه هر ځوان ته دغه مبارکي ایو. مونږ به انشاءالله تعالی په دې وتوانیږو چې مونږ اساسي د دې هغه چې د مصرف ډېر زیات دی چې دې دپاره برمو ضرور دی. مخکې مو هم ورته ویلي وو او یوه برمه به مونږ انشاءالله تعالی دې دپاره چې په کوم رقم کېږي ولایت مقام هم په جریان کوو. اول باید په کونډیو کې دغه پلی شي چې تر څو د کونډیو ځوانان د خپل میدان دپاره استفاداتونه وکړي.
دا یادونه ده چې څو میاشتې وړاندې د خوست په مرکز کې د څه د پاسه یو میلیون ډالرو په لګښت د فوټبال لوبې یو لوبغالی جوړ شو، خو د خوست ځوانان په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره هم د یو معیاري لوبغالی د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبرې څو څو ځله د چارواکو له خبر سره ژمنه هم شوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
نو د خوست ځوانانو په خپل لګښت په خپل پیسو باندې د کونډیو کلو ځوانانو د فوټبال لوبغالی جوړ کړی دی. اوس وخت شوه دی 10:30 بجې له بوریوال کاکړه د دې مهال خبري سر ټکی ورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی ویلي چې امریکا له ګونترامو څخه طالب مشران خوشی کوي، خو د قطر هیواد څخه دا باور کول غواړي چې دوی به بیا یغټوب ته مخنه کوي. په اورګزی ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ونښته کې او وسلوال وژل شوي او دوه عسکر ټپي شوي دي. چارواکي وایي چې د افغانستان د غزنی ولایت د اسفندی په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو 15 کلن هلک او 12 کلن نجلۍ داسې مړې موندل شوي دي چې تیزاب پر پاشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه پر دې سلا شوي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو ته کښېني.
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ درورولو وس مخت شو دی چې اسلام آباد تلاړ شو. هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننې ورځې ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخیستې دي او پر مهم موضوعاتو باندې مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي اردو جي بورسپانو، ایکسپریس جنگ، آج، ایکسپریس ٹریبیون او دی نیوز پر سرخو کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي خبرونه راغستې دي. ورسپانو وایي چې د ټول پاکستان ولس د تیلو نرخونه رد کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا بیې دې واپس واغستې شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان سپریم کورټ رینټل پاور منصوبې یا د کرایې بجلیګري د درغلو ډکی او ناقانونه ګرځولې دي او د بجلی د دې کمپنو معاملې نیټ د لیګل وروستو د پخوانی د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په شمول ځین نور وفاقي وزیرانو، سیکرټریانو او د نور چارواکو په ضد د فوجداري د مقدمې درج کولو حکم ورکړی دی. ادارې وایي چې سپریم کورټ د درغلو خلاف یو مهم کردار لوبوي او چرته چې هم داسې قسمه معاملې ویني نو سپریم کورټ پرې نوټس اخلي. ادارې وایي چې وخت راغلی دی چې د سپریم کورټ په رنګ نه یوازې نه بلکې نور ادارې هم د درغلو ختمولو لپاره خپل کردار لوبوي. ایکسپریس ورسپانه هم خپل ادارې کې لیکي چې دې لړګي د سپریم کورټ ګام د ستاینې وړ دی ځکه چې دا رنګ به نه یوازې د بجلی محکمه د درغلو نه پاک شي بلکې د بجلی په بحران باندې به هم قابو وموندي شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی په هغه زر تر زره عمل وکړي شي چې دا رنګ د انتظامی او عدلي ترمنځ مسله را پیدا نشي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د فاټا میډیکل کالج په اړه لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځې شمالي وزیرستان کې د وزیر او داول قبایلو د سپینروبو یو جرګه وشو چې پکې د فاټا میډیکل کالج د وزیرستان نه باجوړ ته دړو سخت مخالفت وشو. ادارې زیاتوي چې دغه مشرانو ویناوه چې کده دوی خبره اونه منلې شو نو دوی به اول د پیښور اړخته او بیا د اسلام آباد پارلیمان ودانې اړخته مارچ کوي او د پریکړې په ضد به په احتجاج لاس پوري کوي. ادارې اخرې وایي چې د شمالي وزیرستان د خلکو لخوا میډیکل کالج د پاره ویډیاز مکه ورکول د دې خبرې ثبوت دی چې دوی دې کې سنجیده دي نو اوس باید دا معاملہ خیر پایته ورسولې شي او د کالج په جوړښت اتفاق راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپرس ټریبیون لیکي امریکایي چارواکو ته داسې هیڅ ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د اسامه بن لادن لپاره مرستندویه شبکه موجوده وه. بل پلو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک د څرګندونو په اړه لیکنه کړې ده. نوموړي ویلي د دې هیواد پر پارلمان د برید مخه نیول شوې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوړوي.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر په خبرګون کې چې اسامه بن لادن د شاوخوا یوې لسیزې په اوږدو کې په پاکستان کې پر 50 ځایونو ژوند کړی و ویلي چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ویندلی چې ګواکې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسامه بن لادن یوه مرستندویه شبکه درلوده. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مارک ټونر له خولې لیکي چې دوی د تیر کال د مې پر 2 نیټه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو سمدستي وروسته له پاکستاني چارواکو هم دغه پوښتنه کړې وه چې آیا د اسامه بن لادن د مرستې لپاره کومه شبکه وه او کنه. خو د مارک ټونر په وینا دوی په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اسامه بن لادن په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره کومه مرستندوی شبکه درلوده. ورسپانه زیاتوي د دې پښتنې په جواب کې چې د دوی په فکر پاکستان امریکا ته دروغ ویلي او کڅنګه. مارک ټونر ویلي د فکر نه کوي ځکه چې دوی داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اوسېدو پر وخت د اوسامه د مرستې پر لور اشاره وکړي. مارک ټونر د دې پښتنې په جواب کې لڅو ویلو ډاډه کړي ده چې د جمعې په ورځ د بي پيلوټ الوتکې برید پاکستان ته د یو پیغام او کڅنګه چې له امریکا سره د اړیکو ته د بیا کتنې بهیر ګړندی کړي. بل پلو د فرانسوي خبري اژانس په یو ریپورت کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه خبرې راخستې دي چې وایي د پاکستان پر پارلمان د برید مخنی ولسوي ده. رحمان ملک ویلي چې د پاکستان پر پارلمان هغه وخت د برید تابع شوی و چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 18 نیټه د پارلمان غډي غونډې ته وینا کوله. رحمان ملک زیاته کړې ده چې د دې برید په تور کې یو مشکوک کس او د مالیه د وزارت یو چارواکی هم نیول شوی دی. د فرانسوي خبري اژانس لیکي چې تیر کال هم پولیسو د اسلام آباد په خوا کې پر یو کور د چاپی وهلو پترس کې په پراخه پیمانه وسلې او چاودونکو توکي نیولې وو. د اژانس په لیکنه اسلامي سخت دریځو له هغه وروسته تر 3900 زیات کسان وژل دي چې پولیسو د 2009 کال په جولای کې په اسلام آباد کې د سخت دریځو پر یو جماعت چاپه وهله.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په تیر خبرونه کې مو د درواغو او د رښتیا په اړه خبرې وکړې. د اپریل فول په اړه مو خبرې وکړې. ځنې ډېر زیات پیغامونه را ترغلي دي پاغو کې څو چې دی هغه درته لولم. د مشال رادیو کار همکارانو ته سلام. درواغ ویل ګناه ده. د ورځ بالکل نه دی المانزل پکار. د اپریل فول د ورځ المانزل نه دی پکار. شاهد خان له جمرو ده د خیبر ایجنسی. لکوټ سوفیا افغان وایي چې په درواغ خ خبر نه ده. دوستانو ته رښتیا ویل خ خبر ده. جمیله لمانسری پیغام را لګي او لیکي چې درواغ ویل خندي خود مینه مینه درواغ خدي. مشال رادیو ز شاه جمال شمالي وزیرستان تاسو ته پیغام در لګم. موږ اپریل فول باید ورنل مانزو ځکه چې د یورپ خلکو ته پکار دی خو زمونږ د خلکو د پاره نه دی چې ځکه چې هغه چې د کوم خلکو لوجه لمانځي نو د هغه د وجنه اروپا خلک باید دا ولمانځي. دروغ په غب کې ویل هم نه دی پکار ځکه چې کلګ هم دی نو دروغ خودي او درواغ د انسان ژوند د خطر سره مخامخ وي. لپشین کلی بخازه د بخانځي څخه اوسیدونکو د څوک نوم نه دی لیکلی. خالد لکراچی سلام را لګره دی. هر مسلمان ته پکار دی چې داسې دروغ ونه وایي چې په الله پاکم خپشی او مخلوق هم. نو دا پیغامونه راته راغلي دي. اوس هم وخت شوی دی د ونیز خپرونه. زما کور زما کلی. اسماعیل خان دیرې د کوچیانو په اړه د خپرونه ده. هر ونه یې درته شاهین بنیره جوړوي او په سیمه کې زموږ خبریالان د دې خپرونې لپاره معلومات راغونډوي. بیلابیلو کلو ته ځي. له خلکو سره د هغوی دود دستور کلتور په اړه خبرې کوي. ژوند ژواک په اړه خبرې کوي او د هغوی ستونزې هم بیانوي.
د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه سلام مسعود نن تاسو د ځان سره یو داسې کلي ته بیایم چې کوم د سلی پښتونخوا ښار ډېر اسمیل خان سره نږدې د اباسین دریا په پورې مورګا د پنجاب کوټله جام چاونای موړ ختیځ لوري ته د شپېش پنځه کیلومتره په فاصله په یو اوار ډګر کښې آباد دی. دا کلی نه تاریخ لري، نه د خاورې وراثت او نه یې سنوم شته، خو دا بیا هم یو کلی دی. دا کلی ساش کال دلته، خو بل کال یې دا پته نه لګي چې بیا چرته آبادېږي. په دا کلي کښې د خښتې خټې پخې کچا کوټې نشته، ځای په ځای کژدۍ د وښو جونګړې او ټینټونه ولاړ دي. په دا کلي کښې هغه پښتانه قبایلون اوسېږي چې کوم د افغانستان او پاکستان په منځ کښې د کوچیانو په شکل کښې ځي راځي. دوی سویلي وزیرستان توی خوله خپل پلارینای پنډغولی بولي، خو د دواړو ملکونو د قومیت په دعوې هم نه تېرېږي. دا کوچیون قبایلون څرنګ ژوند تېروي، د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، د یو بل سره غم خوښي څرنګ ویشي او څرنګ کلتوري رسمونه لري. راځئ چې په دا هر څه د دې کلي د اوسېدونکو سره وژغېږو. د مو په مخامخ باندې د کلي یو مشر نوستی، زه د هغه نه پوښتنې کوم. شا مشره، اولی خپله پېژندګلي را سره وکړئ.
زما نوم ملتان ده، قوم دوتانی یو، اصلي چې د وزیرستان د توی خلې اوسېدونکي یو، ورسره کوچیان هم یو. افغانستان ته خېزو، پاکستان ته راکوزېږو، مرمې ساتو، مشکت مزوري کوو، زانه کوو، خپله د عیل روزي پرې ګټو، سره برابروو یې، بس وخت پرې تېروو.
په دا کلي کښې څومره کورونه دي او څومره آبادي به لري؟
دلته به درې سوه څلور سوه کوره وي، درې نیم زره، څلور نیم زره، دومره نفوس به یې کم لوی نرشه د ماشوم او ستر.
دا څرنګه کلی دی او څرنګه ماحول یې دی؟
دا خو ته وینې چې دلته پخې کوټې نشته، د خټو کوټې نشته، کېږدۍ دي، د وښو جوګړې دي، څه زاړه زاړه تمبوان لګېدلي دي، ته خپله وینې.
دلته یو بل سړی غه ناست دی، هغه هغه د دې کلي په براش خبرې کول غواړي او زه د ده نه پوښتنه کوم چې دای څه وایي.
زما نوم سلطان ده، زه به دومره درته وایم چې دا کلی سږ کال دلته آباده، دا پته نه لګي چې کال بعد چیرې اړېدلی وي، چیرې به وي.
دلته یو سپین ږیری مشر ناست دی چې د کوم نوم دی؟ اجی دینار. تاسو دا راته ووایئ چې د تاسو د دې کلي د اوسېدونکو څه مشکلات او ستونزې دي؟
ښایي نه لرو دلې، نه سکول لرو، ورکې د تعلیم لوی شول، خوښې غیر آباد لوی شول، در به دره خاک په سره، داسې بې تعلیمه بې ښو بیا بته پاتې یو. اگر به یې ونیو کته پور او بادیم نشته، کډې وایو، کډو چې زو راځو، وښې دي، خره دي، غوایه دي، په دغو باندې بهېږو، بیا چې منه راځو بېرته واپس، بیا به د پله باندې ځورئ ډېر، بیا چې شناختي غواړي شناختي ورکړو، بیا نورې بانې راته کوي، په د پلم ډېر ځورئ.
حاجي صاحب، دغه راته ووایه، د تاسو چې بیمار وي، رنځور وي، بیا څه کوئ؟
بیا داسې په شپه باندې څه شی نه مندو، د شپې مریض را جوړ شي، شی نشته، په خره باندې بارکو، په اوښ باندې بارکو، بیا ډېر لرې ولو، هغه کله ورسېږي، کله په لرې مریض. بکر ته ولو، د رسمیل خان ته ولو، درګه خان ته ولو، د کته ملتان ته ولو، چې د کوم ځای مریض به هغه بیا راته وایي چې ملتان ته یوسه، څوک راځه پېښور ته یوسه، چې ور یې یوسه هسپتال ته، بیا هم داسې نه بولي. لا مسلمان راغلی ده، لا مریض ده، بېخي په انسانانو کښې نه کوي. پس دا پس را غواړي چې هلته په خوله باندې را ووځي، هغه هم ور ورکوو. غریبان، بلکانه، بې زبانه، زه په پښتو غږېږم، دی په اردو غږېږي. پښتو نه زده، اردو نه زده، نه په پښتو سره پوهېږم. بیا چېرې تجربان ورته غواړم. دا بې تعلیمي ده، چې تعلیم نشته، چې تعلیم وایي تجربه بیا ولې راته غواړي.
دلته د ما سره په څنګ شې یو بل مشر غه نوستی. مشره، تاسو خپله پېژندګلي را سره وکړئ او بیا به دا راته ووایئ چې دا ماشومان چې کوم دي د تاسو، چې دلته سکول نشته، دا ماشومان بیا څه کوي؟
زما نوم جلاد خان ده. مشال رادیو ته ما دا ارزو ده چې موږ ماشومان بې تعلیمه لوی شول، لا وښې پیایي، لا روزانې کوي، لا ټکټر چلوي، لا ونې کاټ کوي، نور سبق مبق نشته، نه مدرسې لرو، لا خښتې باسو په بټیو چې روزانې کوو، وښې میژې پیایو، دا کسبونه کوو، نور تعلیم نه لرو. بې تعلیمه پاتې شولو، ټول شپانه غوبانه جوړېږي، هېڅ څه نه دي زده. خو تاسې که په وس چې وي، لا موږ سره دغه هغه وکړي کوښښ، شپو کې زدا د مش خلک لږ در خپل کې ځان ته زدا د پاکستان د افغانستان د چارواکو جت غشتنه کوم دا مې ورته سوال ده سب مش سره د امداد وکي مش ته د ګرځند سکولونه راکي ګرځند هر شای سوال مش ته د ګرځند شای راکي په کومه موقعه سو مش چم ته راو تنظیم یې ازه څلور میاسته په یخ جت مش ته داس شای راکي سو مش سکونت په کو
د ما په مخ مخ باندې یو بل ځوان هسته تورا لونګای والي دا نرتبت سره تویا
زمانم محمد اکبر دا چې په خپل باندې سیمه راځو موږ د افسران ډیر تنګي پنجابیان افسران هم تنګي په هر ګاډي باندې په هر کړه باندې 2000 روپۍ 3000 روپۍ راجوړي بیا هم را پرېږدي وجه چې شاید چې موږ پښتانه یو دوی پنجابیان دي خو موږ افغاني کوچیان یو چې کله موږ راځو دا تقریبا مشتروزانه جوړی
صدر طبيعي
راته وای وای ته خانه بوش دوش یاستو ته دی کابل یاستو ته دی افغانستان یاستو کله سش ناختو شکار کو بیا يم نه منی تاسو د ماکه کوی تاسو داسې تکلیفونه جوړوي او تر وسه پوری پښتانه سړی تکلیف جوړ کړای نه د بدغه علاقہ نه هر یو پښتون او نه هر یو کوچای نه داشتګردا نه تر وسه چیرې نقصان رسولای دا صرف دوی را باندې پودی مش په نه پویو کوچیان یو به سیواته خلک یو اته سی هر نوم را باندې دا یا په مش جوړ دا د شک په نظر راته ګوري او جو بوتم ګوري ک بیا دوی دوه کارتو سرواچه ولم مش پوری گرفتار یو ک چر سرواچه ولم مش پوری گرفتار یو کوچای سړی په گرفتار ای لیدل می دی 15000 لزر روپیه جن پری کی
دا یو بلدم تړای دی محترم تو څو خپل په ژوند ګلیر سره وکای بیا د دې کلی د رڼا یا د بجلی او د شل د اوبه په بارشه سره تویا چې دا دلته څرنګ دي شدی او کبات
ز عبد السلام سیمج دغه کلی سی دا کوم چونی په مول باندې مج څلور سو څلور نیم سو تقریبا کوچان د کډو خلک دالته پراتو یو شهر وخت مج دا تګ او راتګ د بجلی رڼا هم دا شید سیمج افغانی د خاور سراغونه بلو مشکلم ډیر ور سره کلم سراغ مړی کله بل یک سی باد بران راسی موجه د خپل سراغ د بلیدا سره ډیر او کوي او د ور د بلیدا سره مش په پردی ځای کې پراته یو چې بوتي هم څوک نه راکوي دا بوتي سره ډیر په مشکل یو او بوند مش خپل مزکه نسته په پردو يم زکو باندې پراته یو د غوبو مش ته ډیر په مشکل لري لري نارونه دی ناروجی راولو چې مش سره دومره امداد چانه د کړي یا حکومت یا مسددار یا بل یو سړی داسې امداد مش سره ډیر نسته مش په خپل غریب باندې لګیاو هغه وبدي به په ذریعہ باندې مشخپل وبو یو نلکی یو حساب برابر وو خو ډیر په مشکلې برابر وو مش کوم خپل نلکی وباسول اسی هغه داسې وبرا کوي چې لوش لا خرابې کې دي انسان مې د خور ټوک ټوکي او وبډيري د خوراک نه دي مجې د مجبوریت کوي کې نه چې تاسو خپل سترګو وبوري چې دا داسې بدني ته واچو هغه لوش لا خرابې او وبډيري کمزوري وبوي هغه وب کوم داسې صاف وب مشت نه رسیږي او ما شومان مریضان کې بخیدی دی وبوج زړای مرز پیدا کیږي نور بیماری ډیر را پیدا کیږي بیا مشکل د ماشومان مریضان شي د ماشومان او علاج ډاکټر هم شغوج نه راتنی شي به وطنم بولی مطلب دا شي ډیر زیادت مشتر روان ده
په پاکستان په افغانستان په دواړو شي ماشومان ته د ګوزند د رنز د پاره د ویکسینو ساس کی ورتشل شي تاسو ته په دې لړ شي څوک را غلی دی
ډیر ډیر ماشومان نیمه ګوزان وای موږ دا پیژنو نه شي څوک دا ترې ورکی کې بیا پیژنو لیدلی مونږ دې نه څوک راغلی دي نه د امداد را سره کړی دا بس داسې منډې وی یو دمګری یو بلې خوا ته ځو د موږ سره د ګوزان په بیماری کې هیڅ امداد چانه د کړی د ګوزان د بیماری او د نورو دواګانو ډاکټران راشي او دا سرکاري دواګانې موږ ته راشي او د موږ خدمت وسی موږ سړک ته بخینش دی پراته یو د دې ګوزان د بیماری د فار کوم ډاکټران چې ګرځي آیا موږ نه ویني چې دا کوچان پراته دي د خیمه درولې دي د غریبانان موږ به دوه تم ور سمش ته څوک نه دراغلی مش به خې دوی تشکاره پراتوی دي څلک بغاله باندې باید مش پښتنه وسی دي مش مریضانو باندې د دوا وسی د هر چا پر راغلی د مسلمان او انسانان یو مش د خپل حق غواړو مش ته د خپل حق ورسیږي
ځونه تبا خپل نمره ته ورشایې او دار ته ورشایې چې ته په ژوند شڅه ارمان لري
ز بسم الله جان دوتانای په زندګی کې مې دا ارمان ده ډېر خوري را باندې تیر شوی ډېر مشکلاتونه را باندې تیر سولل وړو کرا ستر سومه د رمونه ونی سا د وښونه ونی سا
د خرو د پونه نه ونیسه، د غوا و د پوندرې، د وله، د وزو، د هر شي پوندره مې وکړه، ټکټر مې وچلا او بیلچه مې ووالله. یعنې دومره مشکلاتونه چې په ژوند چې په ما باندې راغلي دي هغه چا هم نه دي لیدلي. لو مې وکړ، د ارۍ لو مې وکړ، د لارې لو مې وکړ، تای په خدای یقین وکړه چې دغه ګونډو چې اوس شکېدلی نه سم. په ځوانه ځواني دو دېرش کاله مې عمر ده، خو ډېرې خواري او ارمان، افسوس افسوس، د څه شي د لاسه؟ د تعلیم د لاسه. زه بې تعلیم یم، د تعلیم د لاسه دومره محرومه یو چې ته وګوره مسعود صاحب په خپلو سترګو ته وینې چې واړه ماشومان بې تعلیمه او په پښو یې څپلۍ هم نسته. دا به دغسې بې تعلیمه لویېږي لکه څرنګه چې زه ارمان کوم، دا به هم داسې ارمان کوي. داسې ارمانجن به لویېږي، دوی چې به څه جوړېږي، نه به انجینیر ولاکه جوړ شي، نه به ولاکه ډاکټر جوړ شي، نه به ولاکه یو سمسدار جنې جوړ شي، ولاکه به یو د پنځو کسانو کس جنې جوړ شي، پیراټولېږي او داسې شپانه او غوبانه او مزدوران، د بیلچې او د کلنګ کسان به جنې جوړېږي. زه دا پوښتنه کوم د دنیا د انساني حقوقو د علمبردارانو نه چې دا کوم کوچیان ځي و راځي، ولې دا دوی وینې نه لمر په ګوته پټوم؟ کله چې کتم چې دوی بې تعلیمه روان دي، چې پورتم چې دوی بې تعلیمه روان دي، ولې آیا په دوی باندې سر نه نشي اچولی چې دوی بې تعلیمه ستریږي؟ خو چې کله زه و راځو، هر وخت مشکل سره مخامخ، هر وخت مصیبت سره مخامخ، موږ دا غوښتنه لرو چې د دې پښتانه، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، افسران غټ کسان، د پښتنو مسیران تکړه خلک، د موږ د غور وکړي، د موږ د ناره تر لوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. خو قیامت ستاسو دی، افغانستان مشران او د پاکستان مشران اخر به د دوی غریبانونه یې د موږ غریبانانو بلاسونه یې.
تاسو خپل نمبر ته ورشئ او تاسو چې د افغانستان پاکستان په منځ شې دغه سفر کوئ، د دې سفر په دوران شې د نورو کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږئ؟
ایمان محمد نذیر ده، چې موږ پور ته افغانستان ته ځو، د موږ مالونه نه پرېږدي، د 2 روپۍ جنې غواړي، د 6 زره روپۍ په ګاډي غواړي، 10 زره په ګاډي باندې غواړي، د موږ د ارزو د حکومت ته چې موږ سره د همکاري وسی او د موږ د تجارانو مالونه ورخلاص.
شپه دې بار شې ځای یو ځل بیا ملتار اجیتا راځه او د دنه پښتنه کوه چې د یو ځل د میژ رما اخستی وا او د تجارت د پاره یې افغانستان ته بوتله، خو دا رما د ته په نقصان شه بدله شو. ملتان دا څرنګه وا پلان ټکی شره ته وي؟
دا خو مسعود صاحب ما میژ کړی وي په قرضه باندې، د غریبۍ د پاره قدرت مې نه لار، بیا مې وویل چې ته به وساتي افغانستان ته وانه ته داله کې ته به وخزه یې خرڅه به کې.
په څومره د دغه میژ اخستی وي؟
ونډه 15 شپته میژ شاو خو نه لکه روپۍ کې دي. چې کله ما یو څه میژ جلا کړې بو مې تلې، چې کله زه ټک ته ورسېدم، په ټک باندې ما ته حکومت وویلې نه وړې دا میژ بندې دي. ما ورته وویلې چې وسړه، دا خو نه وسله ده، نه پوډر دي، نه چرس دي، نه پین دي، نه د حکومت ضد شی ده. د حکومت ضد شی نه ده، دا میژې دي. میژې ته وانه ته ولې نه پرېږدې؟ افغانستان ته ولې نه پرېږدې؟ ده وویل چې بس حکومت امر کړی ده، په ټک چې دفتر ده، د ډیسیو دفتر ده، ډیسیو دفتر یې نه پرېږدې. هغه میژې ما واپس را وګرځولې، بېرته مې پنجاب ته راوړې. پنجاب کې په 1,00,000 روپۍ باندې تاوان باندې ما ورکړې، کړې مې غریبۍ د پاره وې، د ایل روزي مې پرې پیدا کوله، خو د پرې نه شوې، د خرڅ ځای ته نه ورسېدې، د پیدې ځای ته نه ورسېدې. مرسته خو نهسته، کومک خو نهسته، شفقت خو نهسته، خو دغه ځای راځي جوړ کړي چې خپله مېړو روزي را باندې ودروله، تاوان یې 1,00,000
راک. شا ملګریا، ته داسې غلی غوندې نوشتې، څه نوم دې ده؟
سید کندوخیل.
سید کندوخیل، ته د دې کلي د واده ځنډ رسم رواج راته بیان کا.
دا د موږ د واده دستور داسې ده، په 3,00,000 وسوي، په 12,00,000 وسوي، په 10,00,000 وسوي، په 16,00,000 وسوي. دا د جلۍ قیامت وي، 12,00,000 3,00,000 چې چاته خدای ورکړي یا هغه داسې که ډېرې ورکړي، چاته خدای نه یې ورکړي هغه خاورې دود جوړ کړي کمې، بیا یې سر کله پور پریس، بیا چې واده کوي څه چاته خدای وس ورکړی 40,000 50,000 60,000 په یوې واده خرڅو. دا یې وادونه، دا خلک ستا په یو واده 500,000 روپۍ خرڅو.
شاه سید کندوخیل، دا راته وښایه چې کله تاسو ناوې راوړئ، یعنی واده جوړېږي، بیا څرنګه رسم رواج کوئ؟
واده چې څه کورونه لري، یې داسې کډبې ونیسو، یا یوه ونیسو، یا دوه ونیسو، یوه دوه ډلونه یې، غورځېدا یې شو کې، درې ورځې اتڼونه یې، درې ورځې غورځېدا یې، 10,000-12,000 ډلو ته ورکړي یې.
چې څه وخت تاسو ناوی راوړئ، بیا هغه ناوی څرنګه راوړئ؟ څومره سړي درومي هلته، او بیا څومره زنانات چې چې ناوی راوړئ، بیا دلته څرنګه کوئ؟
ورایي مخلوکې، بیا چې ورې ورسي ناوی په اوښ سپاره کې، دا وره ورسره پیاده را روانه یي، ښه خوشحالي. څومره مخلوک یا مخلوک، داسې که په دا لنډه علاقه باندې له ازادې چا خپلوانې، دا ټول راغلي.
اوس زه دلته بل یو ځوان استی، د ده نه تپوس کوه چې ناوی راوړي، د ناوی درېیمه ورځ تاسو بیا څرنګه لمانځئ؟
زه شبره دوتاڼۍ خبره کوم، چې موږ ناوی راوړو، بیا د لې څوړه کې مبارکي خلک ورکي، بیا دا خلک یو دوه ګڼټې بجای باندې ناسي، بیا روان سي، هر سړی خپلو کورو ته ولاړ سي، شادي ختمه سي، بیا دا ناوی د لې په کور چپاته سي. درېیمې په ورځ باندې موږ ملا راوبلو، نکاح پرې تړو. درېیمې ورځې بعد د پلار کور ته ناوی ولاړه سي، بیا په خپل پلار کور ته چې ناوی ولاړه سي، بیا ورې څلور پندش پیو کی بیا یاتی دغه خپل کور ته بیا واپس راولی
دا ناوی چې زیرا جی د میش د وزیرستان په جبه شه دتا چکم سامان ور کوي یعنی د خوراک شاک دتا مش خونه یای تاسو څور ته یای د پلار د کور نه څراوی او د مړه د کور نه څوري
مړه چې د پلار د کور نه راځي بیا یو کمیس ورته کړی یا یو ټیکرای کمبله ورته کړی بس هغه راوړي نور یاتی به دغه کور چې زندگی یاتی کوي بلار کور ته دی دغه جاج یو پسخ ورکی یو مټای ورکی کالی ورکی چې دغه سخر کور ته یوسی دغه سره ورکی ولږی اغم خوشاله د دوستی ریواد
سلطان یو زل بیا کله چې په دا کلی شمړای وشي نو د کلی اوسې دونکې د مړی غم د یو د بل سره سرنګوي شي دای ویای
مړی چې کله وشي یا غوانډیانی یا خپل خپلوانی د مړی خو شاول ورځ هغه بل چې جنازې ته د پنی کې بیر تراسی هغه کلیوال مړی ورته وکی ا مړی موږ روسای ورته وای بل کور باندې مړی وخري بیا بل ورځ بیا بل ورته وې درې ورځ یا څلور ورځې پوری دا کلیوال هغه کور ته مړی ورکی خلک تر درې ورځې پوری په هغه کور کې مړی نه خوري لاشنیبي ته وردی سار په جماعت کې کالای واچی خلک لری درجې لاشنیبي ته ورشي لاشنیوي ورته وکی دواګانی ورته کوي نور کلیوال شي دغه کورو دی چای ورته راځي چای سره وچی چې بیا د ډیر لری جار اغلی هغه ته یو پس حلال کی هغه شي ورته پخې کی غوشي ورکی غوشي وخري سره اته هغه دی کوم چې مړی دی خاوند یا هغه سوچ فکر سره تبديل کی په جماعت کې سره ناش دواګانی ورته کوي دا درواج په مشکل ستا
دا غره ته ورشه ماته خو ډیرو کوچانو دا ویلې دي چې نو کور لارو نه ګور او تاسو ته په دې برخه څه مشکل شته دل
واکې دا خبره ده چې نه کلی لارو نه قبر لارو نه ګور لارو د موږ چې کوم په دې علاقه کې چې مړی راوسی انځ دې ایدر کې کوم څوک ور پیډي خو شپږ کني دغه جامه دا مشکل ستا دي دغه جره موږ توي خلې تر سو وزیرستان ته وړو غاټ مړی لا افغانستان ته واخلو په افغانستان ته وړو لا وزیرستان ته وړو دا کلی ما شومان چې دلته چیرې کاوه چې د پن کړ او چاته سوال وکړو ایدر ته ورسو ایدر کې راتو وای سی بسې دا اجازه جنو واخلو هغه د پن کو اجازه را نه کی بیا چیرته اوس په خاورو ته سپارو
دلته یو ژړای کوم موجود دی زه اوس د 10 سره خبره کوم شابه چا څنوم ده
علم خان
علم خان عمر د څومره دی
12 کال
شاه علم خان 12 کال نه تاسو په دکلی شه ځوانان ژړی لوبه کوي او څنګه لوبه کوي
لوبه کوم څه کوي مرده کې کوي څه اتنه نه چې ټپسای کوي دا لوبه کوي نورې موسی کوي مرده کې کوي نورې لوبه دا د مرګ پلاګ دی نک لوبه یو غونډه کوي مژندغه کوي
دنه علاوه کرکټ والیبال فوټبال دا کوي کنه کوي
فوټبال دا څه دا موږ نه پیژنم دا څه شي دی دا خپل کلیواله دا په افغانستان کې کو پنجاب څنګه په وزیرستان څنګه دا وکړو
سلطان یو ځل بیا په زید دی چې ډېر خبره ورشو دا څو خوشاله دی او شر غونه بل رنگ نیولې دی خپه او ستړي معلومېږي دا یو چې زب په کوچانو پر او سیوا ټوکا وک
تا کوچان خداسه خلک دی دا شپانه سره یو جې وو بیا په منځو درې دی وو چې کله په منځو باندې نیتونه تړلې وو بیا دا ورته ویلې وو چې زر کوي سره مې مرکه نسی دا بل ورته ویلې وو چې خوله ما ته صاف په منځو سره رغیزي دا بل ورته ویلې وو چې کړه ما خبر نه پښو کړه
دا یو بل ځوان دی دا غو یی چې ځای وا ټوکا کاو
بسم الله جان دا وټانه دا مولا نصرالدین د کلی په منځ کې فخر را سپور وو فخر باندې روانو خرترل نه چک چکس هله هله مولا صاحب واچاو خلکو په څو خندل چې مولا صاحب خرو واچاو درته چې چولای نه مشاته خر را تمام
فاطمه محمد وی چې ځای وا ټوکا ویای
یو کوچی موټر اخیسته وو بیا ډیور ته نیولو د خپل ځدان نه وو بیا خلګو ورته ویلی وو دا ډیور سره پام کوه چې صدر جې بدل نه کید بیا ور دشت ته استله وو په دشت کې چلاوه بیا د ګیرو بدلاوه لاس یې ور ول سه ګیر یو بدل ک بیا د خپل مالک څنګه سره ناسو د ورته وی څه دی پیو ک د ورته وی هیڅ منور نه دی پکړي خالی ګیر مې ور بدلاوه بیا د مالک ورته ویلی چې شا چې صدر سره ناسیم ته ګیر نور بدلی چې زه نه بیا بت څه پک دا ټوک نه دا هم نو ټول موټر نه را نه پټ کی چې صدر سره ناسیم ته ګیر نور راجه بدلایې نو بیا چې زنه بیا خپل موټر راجه بدل کړ
دا کو چان کوم کوم سازونه ژغوي میرو جان ویای
مزه دروي وایو او سارنده وایو او دوتار وایو او ډول ژغو او आवाजونه وایو
میرو جان د تاسو شبرات غ په څنګه ناشته چې دا کوم आवाजونه ته یادوي دا تاسو څنګه ویای لښ خور ته ویای
پاګو مال کړ دې کډو راغای چټ لایلا گور گر سیرا تورے پلا مانڈو تب گلا سو
لگ با وای سی والا دای والے دے ما باز را چلے ما نال دے دے وای جل کے والا دے یار نا دای کام کلا مورے ورتا
جاغ د شبراتو د میرو و چتا سوار ده
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې